السلام علیکم ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې سبا د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي نن د سولې نړیواله ورځ ده په دې اړه هم راپورونه لرو تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د ملکچی پلاوی مشر وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي او په ولسی جرګې کې د پکتیا د خلکو یو شمېر استازي وایي چې لا هم ډېر شمېر طالبان د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې فعالیت کوي دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم نن ازادي راډیو ته ویل چې دا هوکړه لیک به د سره د سولې د علي شورا رئیس او د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر للوري امضا شي
هوکړه لیک به تر راتلونکو 24 ساعتونو لاسلیک شي ښاغلی پیر سید احمد ګیلانی زه او اتمر صاحب دغه هوکړه لیک لاسلیک کړو
د سولې د عالی شورا معاون عطاو رحمان سلیم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه به لومړی د دوی او د مرکشي پلاوي ترمنځ لاسلیک او په دویمه مرحله کې به د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالی شورا د رئیس له لاسلیک وروسته د ولسمشر غنی له لوري لاسلیک شي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وشنې پیښه په جدي توګه وڅېړي عبدالرؤف ابراهیمی چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې امریکا باید د وژل شویو افغان پولیسو د وینې بیه هم ورکړي
د این مورد برخورد جدی خود داشته
حکومت باید په دې برخه کې جدي برخورد وکړي او د دې د خود نیبها د جبران په برخه کې له امریکا سره جدي خبرې وکړي
د ښاغلی ابراهیمی په خبره دا د حکومت مسؤلیت دی چې د خپل وګړو کلکه دفاع وکړي او ولسته هم په دې اړه د قناعت وړ ځواب ورکړي څلور ورځې وړاندې د اروزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارۍ له کبله هته پولیس ووژل شول وروستۍ خبر په ولسی جرګې کې د پکتیا د خلکو یو شمېر استازي وایي چې لا هم ډېر شمېر طالبان د پکتیا په جانخیلو ولسوالیو کې فعالیت کوي دوی د نن ورځې په عمومي غونډه کې لري کبله پر حکومت انتقاد وکړ چې ګواکې په سمبولیک ډول له طالبانو سیمې نیسي خو په اساسي توګه د نیول شوو سیمو د امنیت لپاره پلان نه لري په ولسي جرګې کې د پکتیا د خلکو استازي میرمن رازیا منګل
د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ سقوط وکړه تېره میاشت اوس خوشبختانه دوباره د خپل حکومت په لاس کې ده متاسفانه ډلې ډلې ګروپونه د طالبان والته مسله ګرځي زه نه پوهېږم چې دا رقم نیوله د ولسوالۍ به څه په درد وخوري
د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ شاوخوا میاشت وړاندې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ولوېده خو وروسته افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ بېرته له طالبانو ونیوله بهرني خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د امریکا فدرالي څارنوالانو احمد خان رحمی د ډلیز زی وژنې وسلې څخه په ګټه خستو تورن کړ اتوش کلن رحمی چې افغان الاصل امریکایی دی په نیویارک او منهټن کې د وروستیو 14 په تړاو نیول شوی دی نوموړی د دوشنبه په ورځ له پولیسو سره د وسلواله شخړې وروسته په ټپي حالت کې ونیول شو د احمد خان رحمی په اړه د امریکایي چارواکو تحقیقات دوام لري په سوریه کې یو روغتیایي سازمان وایي د دوی پر یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه 4 صحي کارکوونکي وشل شوي دي د روغتیایي پاملرنې او مرستې رسولو ټولنې ویلي دا بمباري د حلب ښار په جنوبي سیمې تومان کې شوې ده اخوا د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په دې باوي بمباري کې چې پرون ناوخته شوې د 4 نرسانو او 9 وسلوالو په ګډون 14 کسان وژل شوې دي تومان سیمه د حلب په هغه برخه کې ده چې د دوشنبه په ورځ پکې پر مرستندوی کاروان بریدو شو د ملګرو ملتونو عمومي شي بان کی مون د سوری حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان دغه هوایي حمله په سخت ټکو وغندله. بان کی مون پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې هغه کسان چې حلب ته د بشري مرستو رسولو هڅه کوله اتل انو او پر هغوی حمله یې بزدلانه کار بللی دی. په دې حمله کې لږ تر لږه شل ملکي وګړي وشل شول. ملګرو ملتونو حلب ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو او یو ګودام تر حملې وروسته سوریې ته د مرستو د رسولو بهیر ځنډولی دی. دا لا نه ده څرګنده چې حلب ته نږدې دا بمباري د کوم هیواد الوتکو کړې ده. نړیوالې مرستندویه مؤسسې یا اکسفام په خپل یو نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې اتلس میاشتنۍ جګړې دا هیواد د یو ناورین په څنډه درولی دی. اکسفام چې له برطانیې فعالیت کوي وایي د یمن نیم نفوس د خوراک لپاره کافي څه نه لري او په ځینو سیمو کې په قصدي ډول خلکو ته د خوراکي موادو د رسېدو مخه نیول کېږي. ملګري ملتونه وایي له تېر میلادي کال راهیسې له کله نه چې د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د یمن په شیعه حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړي په دې هیواد کې شاوخوا لس زره کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وشل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. امریکایي چارواکي وایي د جنوبي کوریا پر فضایي نن دوه بی یو بی ډوله جټ الوتکې تیرې کړې دي. واشنگټن وایي دا پرواز شمالي کوریا ته چې په دې وروستیو کې اټومي ازموینې وکړې د زور ښودلو په نیت شوی دی. یو بی یو بی الوتکه د جنوبي کوریا په ګوام ټاپو کې چې د شمالي کوریا له پولې یو سل شل کیلومتره لرې پرته ده ښکته شوه. د متحده ایالاتو هوایي ځواک وایي دا شمالي کوریا ته د زور ښودلو تر څنګ د کوریا له ټاپو څخه د دفاع په اړه د واشنگټن د ژمنې ټینګار دی. شمالي کوریا د روان سپتمبر میاشت په شلمه نیټه اعلان وکړ چې تر مځکې لاندې د یو راکټ د انجن بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ته ویلي چې د انرژۍ په برخه کې اصلاحات ضروري دي او باید په دې لړ کې چټک ګامونه واخیستل شي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن او پیترو پروشنکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وکتل. جو بایدن له پروشنکو وغوښتل چې له کلونو راهیسې په فساد ککړ د اوکراین د قضیې سیستم او څارنوالۍ د پاکولو لپاره دی عاجل او جدي اقدامات وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. د نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورسته په دې خبرونه کې د سولې په اړه د افغانانو نظرونه خبرو.
په سولې کې د انسانانو خیر دی، سولې د اسلام غوښتنه ده، او په سولې کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی.
د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه سبا لاسلیک کیږي.
سبا ان شاء الله لاس بجې حکومت چې عمر شوی او نهایي شوی او هغه به ان شاء الله لاسلیک شي.
د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز کې د جوړشي بیروختون د فعالیتو غوښتنه کوي.
په ګردیز کې کوم سلبستري زروختون د تقریبا 15 یا 16 واری د منوسو چې د کیواز طبي وسایل کم دي، نو هله د طبي وسایل ژر پوره شي او د افتتاس
د نړۍ هیوادونو 3,500 پناه غوښتونکو ته د پناه ورکولو پریکړه کړې. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه مخکښ شزي او بشري حقوق هم خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلان او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشروي سبا پنځشنبه به د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا مرستيال عطا الرحمن سلیم او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم دا خبره نن ازادي رادیو ته وکړه. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک متن له پنځشنبه ورځ څخه وروسته نهایي متن حسابيږي. د څرګندونې د سولې د عالي شورا مرستيال او له حزب اسلامي سره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس عطا الرحمن سلیم د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. خغلی سلیموي دغه تفاهم لیک به د پنځشنبه په ورځ د هغه او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د رئیس امین کریم ترمنځ په کابل کې لاسلیک شي.
سبا ان شاء الله لاس بجې حکومت چې عمل شوی او نهایي شوی او هغه به ان شاء الله لاسلیک شي. د دوړو هیاتونو له خوا کدي چې نور مشران هم پکې امضا وکړي، نو سبا نه ان شاء الله دغه متن نهایي به محسوبيږي، شمارلیکيږي ان شاء الله.
خغلی سلیم زیاته کړ چې دغه تفاهم لیک به په وروستیو پړاوونو کې د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک، او ورپسې به د افغان ولسمشر له لوري هم ورباندې لاسلیک وسی. هغه زیاته کړه د دغه تفاهم لیک له وروستي لاسلیک وروسته به افغان حکومت د ملګرو ملتونو شورا ته وړاندیز وکړي چې د ښاغلي حکمتیار نوم له تور لیست څخه وباسي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د معلوماتو له مخې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک 25 ماده لري. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی رئیس محمد امین کریم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دغه تفاهم لیک به د پنځشنبه په ورځ لاسلیک سي. خو نوموړی وایي چې هوکړه لیک به د سولې د عالی شورا له رئیس او د ملي امنیت د شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره لاسلیک کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی هوکړې ته د دواړو خواوو له رسېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه بهیر دوام وکړي.
په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې له واړ سره د سولې د پروسې له بشپړېدو او قریب لوکو هوکړه لیک څخه هرکلی کوو او هیله لرو چې دغه لړۍ دوام وکړي.
که څه هم افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک په افغانستان کې د جنگ د کموالي په برخه کې ګټور بولي، خو د سیاسي چارو افغان کارپو فدا محمد نظری وایي چې حزب اسلامي په طالبانو دومره نفوذ نه لري چې هغوی سولې ته وهڅوي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو پینزه.
ساعت 2:14 دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. نن د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. افغانان چې له ډیرو کلونو راهیسې په جګړه کې سوځي د سولې په اړه څه نظر لري؟ آیا د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅو رنګ راوړی او که خلک لا هم ناهیلي دي؟ په دې اړه محمد واصل وصال له کابل راپور راستولی دی.
افغانستان هغه هیواد دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې جګړه روانه ده او د سولې هیلې د خلکو په زړونو کې لا غوټۍ پاتې دي. د څو لسیزو جګړو له امله په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، بې سرپرسته شوي او کډوالۍ ته اړ شوي دي. دا شان مثالونه ډیر دي چې له ډلې یې د یوې کونډې او بورې مور هوا خبرې اورو چې جګړې ورنه دوه زمن او میړه اخیستي دي.
جنگو خو زه برباد کړم، د ما کور خراب کړ، د ما کور ګډوډ شو، یو زوی مې شهید شو، بل شهید شو، بل شهید شو. نور سوله غواړو، نور ځوانان دي، خدای له مرګ او لاپاتونه وساتي.
د حواله کور بهر د کابل خار په وټونو کوسو کې عام خلک هم د حواله غوښتنې سره هم غږیدي. دوی هم سوله غواړي خو لا هم ورته نه هیلې بریخي. حبیب او امین الله په دړه د سیوایي
کچیر حکومت پر اختیار او کار تر سره کې سوله راځي او موږ لمن یو سوله ته اتمن به سوله راځي انشاء
الله. الله پاک زموږ په وطن کې سوله راولي، دا چې زموږ د ټولو افغانانو هیله ده. یاره نظر نه لرم چې دا حالات په افغانستان کې سوي هم که سوله راشي.
د سولې نړیواله ورځ له 1923 زیږدیز کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 20مه نیټه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 1923 زیږدیز کال د سولې نړیواله ورځ قرارداد یا هوکړلیک منظور کړی و. په افغانستان کې هم د جګړو د شتون سره سره دغه ورځ هر کال په دې هیله د خلکو لخوا نمانځل کیږي چې ګوندې یو ورځ په دغه هیواد کې هم تلپاتې سوله ټینګه شي. د عامو خلکو ترڅنګ یو شمیر سیاسي شنونکي هم په همدې باور دي چې دوی وایي که چیرې د افغان حکومت مشان په یووالي سره د سولې لپاره کار وکړي، خپل شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي او هغه ډلې چې د دولت سره په مخالفت کې دي په نظام کې ونډه ورکړل شي، نو د سولې راتلو ته هیله کېدای شي. د چارو یو تن کارپو یوسف همت په دړه داسې وایي.
زموږ د دولتي مشرتابه او خاصتا د دو مشرانو ناقص اتحاد دې سبب شوی دی چې دوی د سولې لپاره کوي کار نه کوي او په سولې ډیر عقیده هم نه لري، که څوک یې پلري او څوک یې بیا مخالفت هم لري، که په پټه وي که پاره کمی، نو دا دلیل دی چې سوله نه راځي او ځکه د دوی ګټې په جنگ کې دي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې د خلکو له انتقاد سره مخ کیږي چې حکومت له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې هلې ځلې کوي او پر وسلوالو مخالفینو، هغوی چې د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي، د سولې غږ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي د همدغو هڅو له وجې په مرکز او ولایتونو کې ګواښل شوي ټپیان او وژل شوي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني وژل کېدلې مثال دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سوله یوه پروژه نه بلکې یوه پروسه ده او وخت اړتیا لري. د یادې شورا ویان او منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل داسې نه ده چې د سولې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، د سولې پروسه بریالۍ ده او د بریا په لور روانه ده.
د نړیوالو ذهنیتونو سولې خواته ګرځېدلی او اوس هم قریب انشاءالله د حزب اسلامي او د دولت ترمنځ توافقنامه امضا کېږي. داسې موانع شته دی د سولې په لاره چې هغه نتیجې ته چې باید ورسېږي هغه نتیجې ته نه رسېږي. کوم خلک سره چې دولت غواړي چې هغوی سره سوله وکړي، اکثریت د هغوی استقلالیت نه لري. تهدید موجود ده، دغه تهدید خپله یو مانع ده.
د سپتمبر 20 د سولې نړیواله ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې کله به د دغه هیواد په اړه برخه کې د سولې ورځ د سولې په فضا کې منځل کیږي، وخت به ورته ځواب وایي.
نقیب الله بارکزی له کندهار ولایت د افغان بسیم د اتسواتل شمیرې للارې لیکلي دي، وای د ټولو افغانانو رونو څخه غواړم چې راځي د ورور ګلوی لاسونه سره ورکړو، نور له غلامۍ څخه لاس ځان خلاص کړو او د پاکستان ونه منو. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکي ټول افغانان سولې ته تږي دي خو زموږ ښکاره دښمن پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. شفیع جان زدران له خوست له نادر شاکور څخه لیکي وای سبا د حزب اسلامي سره د سولې لاسلیک ډېر د خوشی خبر دی.
نوم علی محمد حکمال دی د کندهار شهر اوسیدونکی یم. په ټول نړۍ کې سرتا سری سوله غواړم، په خاص ډول په افغانستان کې. هغه ډلې چې په جنگ کې ښکېلې دي هغه باید سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې سوله په سوله کې د انسانانو خیر دی. سوله د اسلام غوښتنه ده، اسلامیت د سولې دین دی او په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی. په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سوله کې. بدون سوله هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
زما نوم محمد ولی ارمل دی، د کندهار شهر اوسیدونکی. سوله خو د هر انسان، د هر مسلمان، د هر افغان غوښتنه ده او دا ارزو ده. نو موږ ټوله سوله غواړو، جنگ نه غواړو. غواړو چې ټوله مسلمانان د نړۍ ټوله په خاص توګه افغانان په سوله کې ژوند وکړي او په اتفاق او یو د بل په مینه او محبت کې ژوند وکړي او همکاري یو د بل سره وکړي، ځکه چې که سوله زموږ په وطن کې موږ تاسې پرمختګ کولای شو. د تعلیم په بخش کې، د کاروبار او د اقتصاد په بخش کې، په هر بخش کې موږ خپل وطن ته، خپل کاروبار ته، اقتصاد ته وده ورکولای شو. که سوله نه وي نو بس دغه مشکلات وي. د ټولو اړخونو څخه، د ټولو مسلمانانو او د ټولو ډلو څخه مو غوښتنه ده چې دی یو د بل سوله وکړي، ځکه چې دغه چلويش کال کې چې د مشتس په وطن کې جنگ روان دی، کم څه موږ لاسته نه جراغلی بیل خرابوي. نن دا ځوان نسته، سبا هغه نسته. نن د جکور خراب دی، سبا د هغه وطن مو خرابه سو. ورځ په ورځ شاته زو، مخته نه زو. نو موږ غوښتنه ده چې ټول مسلمانان یو د بل سوله کې ژوند سره وکړي. د الله پاکم پروايي فرمایل دي چې تاسو یو د بل مسلمانان یو د بل خپل پمنځ کې سوله وروغه سره وکړي، جنگ نه کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره په تصمیم نیونکو حالاتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. دا خبره د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي نن چهارشنبه د افغان میرمنو د شبکې لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. په عین وخت کې د افغانستان د ښځو شبکې له حکومت وغوښتل چې د سولې او ثبات په راوستلو کې د ښځو له تجربو او ظرفیتونو کار واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر راوستلو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي او وایي چې دغه شورا هڅې پیل کړي سو په دې برخه کې افغان مېرمنو ته ونډه ورکړل شي. دا خبره د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبي سورابي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه.
په اجرایه شورا کې موږ درې ښځې یو او مکلفیت مو دا دی چې د خبرو اترو او سولې په پروسه کې پرېنږدو چې د ښځو حقونه له پامه وغورځول شي او د سولې عالي شورا په ستراتیژۍ کې هڅه دا ده چې په دې شورا کې زیاتې ښځې شاملې او همدارنګه د دغې شورا په ولایتي څانګو کې هم ښځې جذب شي.
د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ښځو چارو وزارت مرستیالې نبیله مصلح وویل چې په هیواد کې روانو ناامنیو، ناوړه دودونو، تعصبونو او د ځینو نارینهو زور زیاتیو ډیری افغان مېرمنې قرباني کړې او دا وزارت هڅې کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د دغو ناخوالو مخه ونیسي. نوموړې په دې برخه کې د وزارت پلانونه داسې یاد کړل:
د جنگ د پای او د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغاتي کمپاینونه، د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون لپاره د عدالت غوښتنه، د زور زیاتي له قربانیانو سره مرستې او د خوندیتوب لپاره دوی د امن په کورونو کې ځای پر ځای کول او داسې نور.
د افغان مېرمنو د شبکې د مشرتابه پلاوی غړي زرقا یفتلی وویل چې د حکومت له مرستې پرته ښځې نشي کولی چې د سولې په پروسه او ښې حکومتوالۍ کې ونډه ولري.
تر هغې چې په دې برخه کې د حکومت پیاوړې سیاسي اراده نه وي، دا پخپله یوه ستونزه ده او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون مخه نیسي.
په افغانستان کې د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره سمه ده په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد په اکثر ولایتونو کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ جنګونه روان دي، او نه یوازې دا چې په دې جنګونو کې نارینه وژل کیږي بلکې د ښځو او ماشومانو ژوند پکې هم خوندي نه دی.
ستاسو له پیغامونو نه
سول چې ده د هر افغان هیله ده، د هر افغان ارزو ده، سول چې ده د افغانستان د جامع مبرم نیاز ده. مونږ سوله ته اړتیا لرو. که سوله وي مونږ کولی شو چې هر ډول پرمختګ وکړو، که هغه د اجتماعي لحاظ نه وي، د اقتصادي لحاظ نه وي، د سیاسي لحاظ نه وي، هر لحاظ نه چې سوله شي مونږ پرمختګ کولی شو. او د سولې سره ډېر داسې نور کارونه دي چې غیر د سولې نه امکان نه لري. مثلا په یو جامع کې کله چې مونږ غواړو چې د اجتماع پیاوړی شي یا محصلین زمونږ پرمختګ وکړي، هغه سولې ته نیاز لري، او د سولې په واسطه مونږ کولی شو چې هر ډول پرمختګ وکړو.
منگا سولا غواغو که سولا نه منگا افغانستان خراب دی، جنگونه دی، مرگونه دی. منگا را طول و ایدادوان نه دایی لیسی سولا منگ ترا والی. یو شنه منگا غریبی دا. زی پخپل یو سپندی هم سپند که منگا دا غریبی دا. دا سولی لاس منگا دا سپند که. سولا نشتا منگا سپند که.
سولا دی ار افغان زړه دا ار افغان غواړي سوله غواړي. په وطن کې چې سوله نه وي وطن نه جوړېږي، او وطن کې چې سوله راشي اردو په پښو درېږي، وطن په پښو درېږي. موږ د هر افغان دغه زړه داسې سوله راشي.
تاسې زموږ شخ له ازادي راډیو اورې. 2:00 او 30 دقیقې شوې. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او یو شمېر خلک وایي له تیرو دوو کلونو څخه په ګردیز کې جوړ شوی سل بستري روغتون غیر فعال دی. ولایتي اداره وایي چې د عامې روغتیا وزارت روغتون نه فعالوي. په دې موضوع له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور.
دا پکتیا اوسیدونکو له تیر دوه کلونو راهیسې په تمه دي چې دا پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړ سل بستریز لوی روغتون چې په عصري بڼه جوړ شوی دوی ته د خدماتو وړاندې کولو جوګه او پرانیستل شي، خو تر اوسه حکومت لا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او خلک وایي چې په دې برخه کې دوی په پرله پسې ډول غوښتنې کړې دي، خو مرکزي او ولایتي ادارې پرته له ژمنو ورسره هیڅ نه دي کړي او لا هم دغه روغتون هماغسې تړلی پاتې دی. دا پکتیا یو اوسیدونکی:
زما نوم دولت خان دی، ګردیز اوسیدونکی. پیرندې پر افتتاح کړې ده او چټي پروت ه بیخي بې استفادې سپاره سوکنتر کوي. ښه دا ده چې مقصد حکومت دې ته توجه وکړي، کوزه مرکزي دفتر شپخانه پسې رسېږي نه، که فعال نه شي موږ مجبور یو مظاهرې وکړو، پوه شو کنه سره کوته روزو.
د عامو خلکو ستونزې د ولایتي شورا وکیلان منی وایي چې دوی هم په خپل وار له مرکزي حکومت سره د دې روغتون د ژر فعالېدو خبره کړې، خو لا یې هم غږ نه دی اورېدل شوی. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر الامیر بارمزوی د دې روغتون نه فعالېدو ټوله پړه پر وزارت وراچوي وایي.
په دې کې د عامې روغتیا وزارت ناغېړي کوي. هغه پرسونل چې
لازم ده هغه نه ورته ورکوي، هغه امکانات چې لازم دي هغه بودیجه چې لازمه ده نه ورکوي. تیر کال هم مونږ ولایتي شورا لاړو، د سره نیغ په نیغه کینستو، مونږ ته ډیره ټینګه وعده وکړه، خو کال تیر شو بیا هم هیڅ پرمختګ نه ده ورکې شوی. نو مونږ ولایتي شورا په نږدې راتلونکي کې په پلان کې لرو چې یو ځل بیا لاړ شو، د عامې روغتیا وزیر سره کینو، ټول مسولیت وزیر ته راځي، دا ټوله ناغړي هغه کوي. دلته د پکتیا ولایت سره په ډیرو برخو کې د مور د میری چلن کې
نوموړی دا هم وایي چې دوی به د دې روغتون د عاجل فعال کېدو لپاره یو ځل بیا وزارت سره دا خبره مطرح کړي، خو په خبره کې اقدام ونه شي په مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي وایي چې په پیل کې د دې روغتون د جوړېدو په چارو کې د فساد پر ضد نړیوالې ادارې سیګار راپورونه خپاره کړل، او وروسته په داسې سرنوشت اخته ده چې تر اوسه پورې فعاله شوې نه ده، او په نن سبا فعالېدو یې ولس ته ژمنه ورکول کېږي. مدني فعال شکر کامران:
روغتیا وزارت تر اوسه پورې په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. په ګردیز کې کوم سلبستریز روغتون د تقریبا 15 یا 16 وارې دي ژمنه وسوه چې د سکل لپاره بودیجه ورکول کېږي، تر اوسه پورې نه دی پرانیستل شوی. مونږ جدي غوښتنه ده، لکه څنګه چې مسؤلینو ویل چې دی کې یوازې طبي وسایل کم دي، نو هیله ده چې طبي وسایل ژر پوره شي او دا افتتاح شي.
نوموړی وایي که مرکزی حکومت د خلکو ستونزې او مشکلات جدي ونه نیسي، ورځ تر بلې به د اسانتیاو نشتوالي له امله له حکومت سره د خلکو فاصله زیاته او همکاري کمه شي. د خلکو ستونزې د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي مني، خو وایي چې دوی په ډېر جدي ډول د دې روغتون د ژر تر ژره فعالېدو کار روان کړی. له مرکزه ورته هیئت راغلی دی او په نږدې وخت کې به دغه ستونزې هوارې کړي. د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر شیرمحمد نقشبندي وایي:
والي صاحب په هدایت او په غوښتنو باندې مونږ وزارت ته پیشنهاد کړی و، هغه لپاره یو باثباته هیئت راغلی، هغه تخنیکي ستونزې په ګوته کوي او سجل کوي. دې نه وروسته به د تشکیل د بودیجې موضوعي.
تیر کال همدغه مهال د دې روغتون د فعالېدو او پرانیستل کېدو ژمنه د پکتیا عامې روغتیا ریاست چارواکو او ولایتي ادارې کړې وه، خو لا هم د دې روغتون د فعالېدو او پرانیستې لپاره اقدام نه دی شوی. خو له ازادۍ راډیو سره د پرانیستې او فعالېدو ژمنه تازه شوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړۍ لږ تر لږه 500 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې 3,000 پناه غوښتونکو ته به ځای ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ ترڅنګ په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وضعیت د خبرو لپاره د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې پر هغو غږ وکړ چې پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
حالت ته نږدې د بشري مرستو پر موټر او بمباری په سوریه کې نازک اوربند چې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې په نسبي ډول ټینګو د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار بن رودس پرون وویل چې یوازې د سوریه رژیم یا د روسیې پوځ داسې کار کولی سي. خبري رسنیو د رودس په حواله ویلي چې په هر حالت کې په دې سیمه کې د روسیې حکومت د هوایي حملو مسؤل ګڼي. ملګرو ملتونو حالت ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو او یو ګودام تر دې حملو وروسته سوریه ته د خپلو کومکونو د لېږدولو بهیر ځنډولی دی. د دې سازمان عمومي منشي بانکیمون پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وویل چې هغه کسان چې هلته یې د بشري مرستو رسولو هڅه کوله اتلان وو، او پر هغوی داسې هوایي حمله د بزدلانو کار دی. هغه په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم تور پورې کړ چې په وروستیو 50 کلونو کې ملکي خلک وژلي دي. بانکیمون وویل: ډیرو ډلو په سوریه کې بېګناه خلک وژلي، خو د سوریه حکومت تر بل هر چا زیات خلک قتل کړي دي. دې حکومت پر استوګنو سیمو بیرلي بمونه غورځولي، او لا هم په دې هیواد کې زرهاو زندانیان د شکنجې لاندې دي. حالت ته نږدې په دې حمله کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان ووژل شو. د سرې میاشتې عربي ټولنې هم ویلي چې په حالت کې تر حملې وروسته یې خپل فعالیت ځنډولی دی. دا نه ده څرګنده چې حالت ته نږدې بمباري د کوم هیواد ځواکونو کړي، خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې د حملې پر مهال دوه روسي S-300 الوتکې په فضا کې د الوتو په حال کې وې. دې مسلې د امریکا استخباراتو ته هم دا پلمه ورکړې چې باور وکړي چې په دې پېښه کې شاید روسیې لاس و. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړي چې وایي جنگي الوتکې حلب ته نږدې په دې هوایي حمله کې لاس لري، او ویلي دي چې د بشري مرستو کاروان اور اخیستی و. مسکو دې امکان ته اشاره کړې چې شایي د النصره جبهې وسلوالو یا کومې بلې ډلې د مرستو دې کاروان ته اور اچولی وي. د سوریه پوځ هم حلب ته نږدې د بشري مرستو پر دې کاروان په حمله کې د لاس درلودو خبر رد کړی دی. حلب ته نږدې د حملې له امله په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه کې د اعلان شوي اوربند د ماتېدو ویره زیاته شوې ده، خو واشنګټن، مسکو او ګڼ شمېر نورو دولتونو ژمنه کړې چې په سوریه کې د تشدد له زیاتېدو سره به هم د اوربند موافقې ته تعهد پر ځای پاتې شي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په یاد لرئ چې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او بشري حقونه. د ازادي راډیو خپرونې هم د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. ساعت دوې بجې او دېرش دقیقې دی. د دې ساعت لنډ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی بلاوی مشروعي سبا د پنځشنبه پورز به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید په اوروزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي. په هلمند ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. امریکا فدرالي سرنوالانو احمد خان رحمی د ډلیزې وژنې له وسلې څخه په کار اخستلو تورن کړ. اتویش کلن رحمی چې افغان الاصل امریکایی دی، په نیویارک او منهاټن کې د ورسیو چاودنو په تړاو نیول شوی دی. په سوریه کې روغتیایي سازمان وایي د دوی پر یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه څلور صحي کارکوونکي وژل شوي دي. اخوا بیا د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې بمبارۍ کې د څلورو نرسانو نهه وسلوالو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. نړیوالې مرستندویه مؤسسې یا آکسفام په خپل یو نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې اتلس میاشتنې جګړې دا هیواد د یو ناورین په څنډه درولی دی. او امریکایي چارواکي وایي د جنوبي کوریا پر فضای نن دوه بی یو بی ډوله چټ الوتکې تیرې کړې ترڅو شمالي کوریا ته زور وښیي او د کوریا له ټاپو څخه د دفاع خپله ژمنه تازه کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د چین او افغانستان ترمنځ پنځم سوداګریز کانفرنس کې د ګډون په هدف نن 50 تن افغان سوداګر هغه هیواد ته ولاړل. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کانفرنس څخه هدف د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګری پراخوالی دی. خاغلی پسرلی وویل چې چین اوس په دې هڅه کې دی چې له افغانستان سره خپل سوداګری پیاوړي کړي، او په خبره یې چینایي سوداګرو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې خپل پانګونه هم پراخه کړي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په هیواد کې د بهرنیو وسارو پر ځای د افغانیو تقاضا زیاته شوې ده چې دا د افغانۍ د ارزښت او اعتبار سره ډیره مرسته کوي. د افغانستان بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس له ایران او پاکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې چې د نوموړي هیوادونو پیسو پکې چلند درلود، د افغانیو چلند ډیر شوی دی. ښاغلی عاشور وویل چې د افغانستان بانک د عامه پوهاوي پروګرامونو او په دې اړه د مدني خوځښتونو او د عامه خلکو همکاري وکړه شول چې د بهرنیو وسارو چلند کم او د افغانیو عام کړي. د ښاغلی عاشور په خبره اوس هم په ځینو سیمو کې دغه ستونزه شته، خو وایي دوی به خپلې هڅې روانې وساتي او له خلکو غواړي چې په دې اړه ورسره لا زیاته همکاري وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې، یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ، یو کیلو ګاز 450 افغانۍ. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 3 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پولا، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 625 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اورید. روان خبرونې په دوام کې د بشري حقوقو اونیز خبرونه وړاندې کوو. ورپسې هم مخکښ شسی پروګرام خبري شي.
اساسي او بشري حقوق. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسول حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلس
من تاسو ته او استاد درلو سپوز غټول د افغانستان مست سلامونه وړاندې
ډیر مننه. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلک په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي او هغه کولی شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي، لکه ښځینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره شوی وي هغه دوی کولی شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پوره نه وي یا هم ځینې کسان دي چې هغه دو په شرایطو برابر نه وي هغه دوی نسي کولی شي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډیره مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې، مثلا یو دا چې د یو مملکت مشر ټاکل کېدل، چې مشر ټاکي ورته یا زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي، چې هغه په اجرایي قوې په لاس کې وي. دوامې مثلا د پارلماني غړو ته مثلا انتخابات کېږي چې هلته د خلکو نمایندګان وی چې هغه دوی قانون گذاری کوي، په قانون باندې کار کوي، مثلا قانون جوړوي، د دولت د کړلو نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه دوی هم د زعما او د هغه دوی بیا کولی سي حتی د پارلمان نظارت وکړي. په دغه هدف باندې مثلا انتخابات.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسا پولیس
وجود سمیدی آزادی
خزین نتر سری جازن ورکی چه دویتن باشی تسکره ورکی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ملک زاده صاحب، په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي داسې ولس چې دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وي. یو د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سیختن خلق دي، چې د کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلق تاکي او د خپل رای باندې مثلا اوس کله چې هغه د تاکي هماغه خلق زعما او دیوته ځواب ورکوي. ځوابګو دي په هر کار کې د خلکو د ځوابګو دي. دوام د سیاست برابري ده. مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي، ځینې ډیر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوی هغه دو کده قومي یا هم د سمتي هر مسله چې وي هغه دو په سیاست یا هم په دغرايو کې برابر حق لري. ټول کولای شي مثلا چې دا اشکارا یا هم د دېونه هغه ولل.
ملک زاده صاحب ډېر مننه د ورستۍ پښتنې په توګه په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید کوم کارونه تر سره سي؟
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید هغه مراعات سي. اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي او څوک آزاد رای سي خلای رای وکاروي. بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم ده انتخابات که عادلانه وی. دریم اصل دا ده چې مثلا مستقیم یو څوک لار سي رای ورکي. مثلا محرمانه وی پټ وی چو کورپونه سی چیزا چاپ چاتره ور کړی یا نفر ورته آزاد وی چې خپل مثلا رای وکاروي. دورایي چې نن دغه دوره بیا رات مکرران تکرار سی چې خلق ځان انتخاب کی او بلې آزاد وی عادلانه وی.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دیونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
مخکخ خزی
قدرمن اوریدونکو د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلي روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړونو ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت د سرتاره سو.
په خونځي کې کله داخله شو؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوم یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای څومره ستونزې وي چا تشویقولې کنه چا د تدسیم ویلې چې مزه؟
خونځي کې زه د خپل د پلار د خوانه شامل شوم ځکه چې زما پلار یو روشن فکر او زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نو نو کله چې په خونځي کې داخل شو مدرسې په ما په قندوز ولایت کې ویلې د ځکه پلار ملته دولت مامورو بعد دا غینه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شو وستو. په هغه وخت کې د سهولتونه نو لکه د وس په شانته مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو ډیر تشویق شو وستو. د هغه وخت سره چې رئیس د معرفت او موین د معرفت وزیر د معرفت د مکتبونو نډیره دقیقه لیدنه کوله نه زما په یاد چې زه په شپږم صنف کې ما 50 افغانۍ د وزیر معرفت د خوانه زه تشویق شولم او ما ته انعام په شکل راکړل.
د سې سو کوچ استاسو مخالفت کاو په ټولنه کې یا چادر پسې بدر د ویلې چې دوی مکتب ته ځینجونې لکه وسم په ځنې سیمو کې د خلک شته چې ځینجونې مکتب ته نه پریږي.
نه هغه وخت کې د سې څوک نو چې مونږه د کم تهدید لاندې نیولې ستو یا مونږه ته بدل را خو دلې دا نه بد تبلیغات او نیر چا کوشش کوي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روښانه شوي دي څونه چې سہولتونه ډیر دي څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي سر دا غینم بعض د سې اشخاص شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب وي د نور مخه هم نسی مګر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې نه 50 کال کې فارغ شوم د لیسې نه مکتب نه فارغ شوم هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا جون یا لکان تشویقول وسلاملونه دي چې دومره وخم تیر شوه د ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده خو زمونږ خلک اوس به روسته پاتې شوی دی او ماشومان او جونی نه پریږي چې مکتب ته لشي او شمیر. البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم او تربیه مخه چانه نیول مګر کله چې انقلاب وشو د هم د ثور هغه نه بعد ډیر ګډوډی نه راغلی مینسته به کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت مونږ خپل مکتبونه الته ویل اما کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سره ترسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضي د مخالفه اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د معاشرارو په نامه یادېدل چې هغه نو غوښتل چې مکتب څوک وي او یا څوک پیشرفت وکړي ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه و چې مونږ په دې باندې خپېدلو چې دا دغه د بل چا دی تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دی. مګر د سي حالات نو لکه دا اوس چې دي
تاسو ویل چې هغه وخت کورنۍ او خپل ماشومان او نجونو ته اجازه ورکول خو د کورنۍ پیدا شوی چې بغیر د دینه چې وسلوال یا نور خلق د دې مخالفت کې خپل کورنۍ نه پریدي
خپل کورنۍ په دې خاطر نه پریدي چې یو محیطي شرایط د بد تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوی دی بل زمونږ مملکت ته د بعض ناوړ اشخاص د خوانه بد تبلیغات کیږي او زمونږ د وطن آبادی دوی څوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډیره ده
د دولسم صنف نه چې فارغ شوی بیا په څه مصروف
کله چې زه دولسم صنف نه فارغ شوم بلکې اول نمره وم د خپل صنف هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوت دا کمبوت په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دند وګمارلو چې ځان په هغه کې خوون کې شولم چې د دری درس باندې تدریس کوم
دلته
او دلته کونړ ولایت کې کونړ ولایت کې
البته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې نه د خلکو د خوانه
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کوم ستونزه وا او نه زمونږ د خوانه کوم ستونزه وا صرف دغه مسلکي استادان هغه وخت کې لکم او زما په نظر سره چې زید دی هغه وخت مسلکي استادان لکم او د علي دارالمعلمین موجود نه په کونړ ولایت کې چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو د علي دارالمعلمین
څومره دندې تر سره کړې دي معلمي دي څو کال پورې الته وکړله
کله چې زه په کونړ ولایت کې خوون کې شوم تر هغه وخت پورې زه خوون کې هم تر څو چې د کونړ ولایت تخلي شو ننګرهار ته انتقال شو کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته موږ تخپل وظیفې را وسپارل چې د ننګرهار ولایت بالای لسی په ابتدایي کې زه خوون کې شولم بعد دا غینه چې کله د طالبان راغله هغه وخت مکتبونه سقوط وکړو نو هغه وخت موږ په کور کې نښتلو بعد دا غینه چې کله موقته اداره جوړه شو کرځي چې راغل موږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو
کله چې موقته اداره راغله کرځي په مشرۍ باندې بیا وظیفه واخستل کنه
کله چې زه مهاجر او مبیر تخپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شو نو موږ سره دا تم پیدا شو چې کېده شي افغانستان خوده جوړ کې نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته نو اول پیشنه د والي صاحب د خوانه ماته وشو ته چې خزو چارو ریاست نو تشکیلم دی ما تشکیل راوړې دي او درته ما د ډیر خويند سره خبرې وکړې مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولای شې چې دا ریاست چاري پر مخ بوزي نو والي صاحب خپل مانه پیشنه د کو یو څو رئیسانی واپسي راولې ګل چې هغه سره ما موافقه وکړه خپل ریاست ته راغلم
ریاست ته څو کال وکړه
ریاست مې دوه کال وکړه مګر دوه فعالیت مې پکې کړې دي چې کله ریاست تشکیل مې پوره کو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس صاحب د معرف ما سره همکاري وکړه خپل اتاق ما ته پر خوسته هغه دوه لاندې یو کټ واچو په هغه کې به خپل ریاست تر سره کو بعد دا غینه چې کله پیرټي جوړه شو او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغې د والي صاحب په ځل اکبر په همکاري باندې د خلیلزاد رزقي نسل ما او پیشنهادونه مې ورته وکړه چې کو د پاکستان او د جنو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړه بیرته زلاړم کابل ته د کابل نامه د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغه راغله د بنسټ ډبرې کې خوستله چې کله والي صاحب د بنسټ ډبرې خوستله نو والي صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کې کړي مګر بعضي اشخاص ته چې اوسې لوهې په مکتبونو په کودکستان لګولې دي چې دا ما جوړ کړل دی او دا زما فعالیت دی مګر هغه کې زه ډیره ګلونه پاتې شوم
تاسو د هجرت خبره وکړه چې مهاجر شو ما چیرته مهاجر شو یوال تاسو ستونزو سره مخ وای
پاکستان ته مهاجر شو نو پاکستان کې صرف د بی وطنې ستونزې زمونږه و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شو یو او د خپل دوستانو او د خپل اقاربونو مګر نور پاکستان کې نور ستونزې د څه خاص ستونزې نه وي د ستونزې و چې مونږ د وظیفونه به برخه شول او د خپل وطن نه
بیا بیرته راځو افغانستان ته راځو کونړ ته راځو کله چې تاسو دالته د دې تعمیر بنس دبره کې هوستله په 50 په وخت کې بیا څه فعالیتونه شروع کړل دا غي نورسته و ریاست ولې پری هوست او چیرته لاړې
کله چې ما د دې ریاست بنسټ دبره کې خودله نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې نو ما غوښتل چې خزو چارو ریاست دبره مې کې خوستله هم دغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې هم دا شان په ولایتي شورا کې هم زه د خزینه او وکیلانو یو نمونه شم او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم
نو په دغه څنګه کامیاب شوي ولایتي شورا ته څومره کسان ولاړوي د خويندو لاړه او څنګه کامیاب شو
په دغه وخت کې خزینه خويندې خو ډېرې زیاتې وي هغه د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلور کسانو د جملې نه مونږ د درې خويندې کامیاب شول ولایتي شورا ته
ولایتي شورا کې اکثره خويندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي، سړی ورته واک نه ورکوي. اکثره د واک کلیګانې چې دي دغې په لاس کې دي، د سړو په لاس کې دي.
ولایتی شورا کې چون دا پروسه نوی وا او خلکو ته ډیر ناشنا و، نو داغي تطبیق په یو ولایت کې او داغي عملی کارونه کې دیش یو زره مشکل ووسیږي. مگر زمونږ مخه په دې حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو زیته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو. مگر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتلو دا غی که کوم مانیت او مشکل مونږ سره نو، او داخلي مشکلات خدا په اړه دفتر کې پیدا کیږي. داخلي څه مشکلات چې پوره ونده به خصو ته نه ورکړل کېدله، په دې خاطر نه ورکړل کېدله چې دا پروسه نه وي او دې سره ناشنا وو، ټول خلک د دې پروسې سره ناشنا وو، نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای. چې
قلم د خپل حق غوښتنه کړې ده،
د خپل حق غوښتنه مونږ کړې ده کولم، خو مونږ په دې به پوهېدو چې دا حق چې مونږ غواړو دا نه عملي کېږي، نو په دې خاطر به مونږ یو وخت کې د سکوت سره مخامخ کېدل،
یعنی غلي کېدل. داسې ورځې در باندې راغلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنه مرور شوي کورونو کې تنه ناست یاست، بیا څوک درغلي بیرته پخلا کړي، داسې حالات راغلي؟
نه، داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره، او کېدای شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه مونږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي دي. مگر په زه خپله یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم دی د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل داسې وو چې دی به د شورا ته داسې یو بله بڼه ورکوله، لکه د دولت په شکل باندې به دیو د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دی کې اصول او قوانین مراد شي. نو په دغه خاطر باندې به اوسره زما همیشه مشکل وو. اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلد وو، او دویمه دوره چې و دویمه دوره کې مونږ ډیر زیات کارونه کړی دي، ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي، او ډیر ځایونه مونږ پروژو نه لیدنه کړی ده، او ډیر د خلکو مشکلات مونږ راټول کړی دي.
دریم ځلی ولاړو
هغه کې زبریاله نه شو مزبا خویندې چې ځواني دي او د باتوان دي او انرژي خوندانې دي، روشن فکر دي، هغه خویندې زمونږ کامیاب شوې دي، او د الله نه می دا تمه او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شاند خلکو خدمت او د خویندې خدمت وکړي.
دا عمر وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي، د چا د خوان تقدیر شوی استې کومه غونډه ستاسو خو ویاړ جوړه شوې نه ده جوړه شوې؟
زما تقدیری خو یو غونډه جوړه شوې ده چې په هغه کې زه تقدیر شوم چې هغه البته د یو این د خوانه وه، او نورې تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړل شوې دي، د قومندانۍ د خوانه او د ارګان های محل د خوانه تقدیرنامې راته راکړل.
دلته یو این د خوان څنګه غونډه جوړه شوې وه؟ چیرته جوړه شوې وه؟
د یو این د خوانه دلته غونډه جوړه شوې وه چې البته د مخکښ میرمنو په نامه باندې یو پروګرام وو چې زه کولای شم ته هم کولای شي. دا ډېر غټه سطح باندې فاطمه په لیسه کې جوړه شول، او دې کې ډېرو چارواکو برخه اخیستلې وه، او زه یې پکې ډېره تقدیر کړم او نازولم.
خو اوس په شخصي ژوند ته راشو، واده دې کله کړی دی؟ څومره بچی لرې؟ او هغوی په څه حالت کې؟ تعلیمونه کړي نه دي کړي؟
په شپېتم کال کې زما واده شوی دی، اوه اولادونه لرم چې 15 نجونې دي او 2 هلکان دي، او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سر ته رسولې دي، د علي دارالمعلمین نه فارغه دي، او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکو نه کشران دي. مشر زوی مې په کابل ولایت کې په هوایي پوهنځي محصل دی، او دویم زوی مې د ننګرهار کې د طب پوهنځي محصل دی.
دغه ګوره اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري، بچي تعلیم ته نشي هڅولی، بې تعلیم پاتې کېږي، ته څنګه بریالی شوې چې دغه سي لورګان یو زامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي؟
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم، ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده، دغه سمره مالې دلې ده، چې ما خپل سمره لیدلې ده، نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي، ولو کو د دیو د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شمه، مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم. او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي، مشکل سره موجودي
مخایوختیږي لوړې جوړې په ژوند کې ډېر رشتہ دي خو باید مونږه په شالاړنو شو د تعلیم په حصہ کې او همیشه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره داغه یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس بیا رئیس شوېستې دویم ځلی ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشولو او زه کامیاب نشولو ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو چې هغه وو چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه وا پاره کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون زکړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد د خوا د کومک او همکاري وا ازې په سر کې ومه د خزه د پاره فعالیتونه کړی وو. بعد دا غینه نو دا د وزیر صاحب له زوندو چې هغه ته هرچا از ما د وظیفو د کارکردګۍ ویلی وو او دا خپل لزوم دي دو زه لازم وګڼلم چې ما د تر اولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثر خويند چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلوالو د خوا نه کوم ګواښ نه دی شوی مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیما داسې ګواښ ما ته نه دی شوی د طالبانو د خوا نه کیدای شي طالب یا اوسي یا نه اوسي مګر تلیفوني تهدیدونه د هغې د نوم نه په استفاده باندې ما ډېره تهدید شوی نو ما ته یې ویل چې ته ولې وظیفې ته ځې ولې د انګریزانو سره ته کینې او میټینګونه نیسې او امادګي دې ونیسه چې مونږ تا ته کفن تیار کړی دی او غواړو چې تا مړ کړو او ته مونږ نه نشې خلاصېدلی نو دا تهدیدونه به راغلی.
دغه ګواښونو ستا زړه کې ویره پیدا نه کړه چې وکالت پرېږدي یا وظیفه پرېږدي؟
نه ما زما په زړه کې ویره نه ده پیدا کړې. ما ورسره ډېر صحیح استدلال به ورسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړله خو ته چېرته کولی شې چې راشې زما په زه ته کار وکړې زه تا ته هرکلی ویم راشه د دولت سره کوم مشکل لرې او راځي زه ستا په خدمت کې یم ستاسې هر مشکل ته زه د حل لار پیدا کړم.
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کورنۍ یاستئ خپل تعلیم یافته بچی دی انشاء الله غدې تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمی زنانه نه پریدي نجونې نه پریدي مکتبونو ته ښوونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري؟
زما پیغام خپل خویندو ورونو ته دا دی چې هیڅکله د خپل اولاد د تعلیم او تربیې خنډ کېږئ مه ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیې سره جوړیږي او ودانیږي او مه د خلکو په بېځای تبلیغاتو وغولېږئ. دا خاوره ستاسې خاوره ده تاسې نه خدمت غواړي او تاسې به یې آبادوئ. دا د بل چا په مټو نه جوړیږي همد دې د افغانستان خلکو او ورونو او خویندو په مټه آبادیږي. باید خپل تعلیم او تربیې ته رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژۍ د لارې خپل وطن آباد کړي.
مخکخه خزي خشتا نه تر خشتا نه گلو نه نه بشتا خوب است هسته یاستشتا دی نه پوهی گم چه دا تا دی بده ستر گاڑی میں چاپیش رایا دیگی رایا